د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او په دوهمنیمای کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو له هر سمخ کې په موکړی خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرایلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخجن چلن نیوکه شوي او ویل شوي چې کډوال له سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلنده شکایتونه کړي او د اسرایلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یو کو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د یو کو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. آذری رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یو کو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یو کو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبري آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په څو ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیايي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمیرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې او له تیرو دریو کلونو راهیسې استوګنو او خوند ته د تخلیه خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری وو. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په خپله خوښه نه بلکې جبري دی.
مهاجرین افغان
دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلې کوي، بدره دی وایي. موږ څلور ورځې په اردوګا کې یو، آن یو ګیلاس اوبه نه راکولو.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د غبرګونونو دوام ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واوري چې کارټونی فلمونه د ماشومانو د تفریح او روزنې په برخه کې کوم رول لوبوي.
د هر عمر سړی کارټونی ګوري او پیغامونه ورته اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه د پاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د وروستیو حملو په اړه جزئیات واوري. نور مطالب هم شته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اخغلی دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له ایران د افغان کډوالو درستنیدو لړۍ پیچلې بحران بللای دی. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه، له ایران درستنیدونکو کډوالو په کچه کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د سازمان ویلي چې د محدودو مالی سرچینو او د راستنیدونکو د ډیر شمیر له کبله د کډوالو د ملاتړ لپاره د دوی ظرفیت به یوازې د څو نورو اونیو لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار د تیرې جون میاشتې له 14مې رئیسې له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتوالی پیچلې بحران بللې ویلي دي چې د غستنېدنه ډېرې په خپل خوخانه ده، بلکې ډېر وی د جبري ستنېدو لویرې افغانستان ته د تګ پریکړه کړې. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیچسیار په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کیدای شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوي څپې د پیریدو لامل هم ګرځي. یونیچسیار په اعلامیه کې چې پرون د جولای په 4مې خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3000 ډیر افغان کډوال راستنه شوی. داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,000,000 او 4,00,000 ډیر افغان کډوال جبری ډول او پخپل اخوه خبر ته هیوا تستانه شوی چې یواز 1,000,000 له ایران ایستل شوی. یونیچسیار په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو لپاره د بیړنی او پام وړ مرستې غوښتنه کړې. ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنیدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دي، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستانه شویو کډوالو په کم کې مشت نور محمد چې درې ورځې وړاندې لخپلې اتکاسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي مهاجرين افغان
دوی دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګات د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنزلي کوي، بدره دی وایي. موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو، ان یو ګلاس وبې نه راکولې چې وبو مو غوښتي ویل به په پیسو یو اخلي. یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه مېشو.
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي.
برای مکار فراهم کنه مناسب بدبخت
دی وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی. زموږ درد واوري، زموږ دراتونکو غم وکړي. حال ته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړی؟ ایران افغان کډوال آباد کړي. موږ له اسلامي امارت غوړو چې امن شته خو کار نشته. موږ ته دې کار برابر کړي. دا بده چاله کې چې په روسي کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بي ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابېلو بنسټونو اندېښنې راپارولي. تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د تیر جون په 19مه ایراني چارواکو په دې هیواد کې مشت افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر شپږمې دې له دې هیواد ووزي کنه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو روستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړي. یوناما خبرداري ورکړی چې که سم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي، نو راستنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو او بنسټونو د روسیې له لورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه غندلې او دای د افغان میرمنو پر وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللی دی. دوی په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو له لارې د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د روسیې دا اقدام پر رسمي ډول وغندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې له لورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني ټولنو غبرګونونه ښودلي او د اقدام غندلې. دغو بنسټونو او مدني ټولنو د مسکو دا پریکړه غندلې او د جرمني او پاکستان په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو په خپرولو د اقدام د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې د روسیې ښکیلتیا او له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغانستان د ښځو د تاریخي بدلون بنسټ، د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه، د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورزنګ، شنبهای ارغوانی غورزنګ او یو شمیر نور د بشري حقوقو د ملاتړ هغه بنسټونه دي چې د روسیې د دې اقدام غندنه کړي. د افغان خزو د یووالي او پیوستون غورزنګ مشرې زهرا حق پرست د روسیې د دغه اقدام په اړه اندېښنه خو د وزادي رادیو ته ویل:
اقدام روسیه را در
بر موږ د روسیې لوري د طالبانو په رسمیت پیژندلو اقدام په کلک غندو. د پریکړه د افغانو مېرمنو لپاره یو تازه کړاو دی. طالبان نه یوازې په کوردنه د مشروعیت نه لري، بلکې هر ورځ خزو زت سیاست لمخي د خزو پښوند کار او ستکرو لا محدودیتونه وزه کوي. موږ لا نړیواله ټولنې او څیرو غواړو چې د روسیې د غپریکړې په اړه غلی پاتې نشي.
د افغانستان د مترقي میرمنو د بنسټ مشره مولوده توانا له روسیې غواړي چې په دغه خپل پریکړه له سره غوړ وکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل:
دا روسیې دا اقدام غیر انساني او له بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو ټول ارزښتونه نادیده ونیول. دا بهیر نشي. موکیل لرو چې روسیه به په خپل دغه پریکړه له سره غور وکړي او ټول هغه ارزښتونه او بشري حقوقونه به له پامه ونه غورځوي چې افغانانو یې په اړه قرباني ورکړي او د ساتنې لپاره یې مبارزه کړې ده.
دغه بنسټونو د ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو، اروپایي ټولنې، سیمه ییزو هیوادونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو محکمو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې د اقدام په رسمي ډول وغندي او له طالبانو سره له هر ډول تعامل ډډه وکړي. دوی دغه راز په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ملاتړ هم ټینګار کړی. دا دغه بنسټونو په اعلامیو کې راغلي دي چې د روسیې وروستۍ پریکړه د افغانستان او افغانانو د ګټو خلاف عمل دی، ځکه د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو د ټینګښت لپاره هیڅ ډول تضمین وجود نه لري او دا چې دا پریکړه به په دې هیواد کې د بشري حقونو د لا خرابېدو لامل شي. دغه خزینه فعالانه ټینګار کوي چې د روسیې لور یو رژیم ته سیاسي مشروعیت ورکول چې په پراخه کچه له بشري حقوقو د بیان د ازادۍ د زده کړو او نورو مدني حقوقو څخه ښکاره سرغړونه کوي، نه یوازې د نړیوالو قوانینو په وړاندې خطرناک ګام دی، بلکې د تاوتریخوالي او افراطیت د دې کولو لپاره مستقیم مرسته هم بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان سیاسي سیرو او د طالبانو مخالف وسلوالو جبهو د روسیې د اقدام غندلې. داسې مهال چې چین د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د مسکو او طالبانو ترمنځ په و اړخیزو اړیکو کې پرمختګ بللې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې دغه هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغه چې طالبانو زړور اقدام وباله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو اعلامیه کې د روسیې دا پریکړه زړور او ارزښتناک اقدام بلل او هیله ښودلې چې د روسیې لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به د نورو هیوادونو لپاره هم یو لار وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ نږدې څلور کاله تیری دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د غراز ادعا کیږي چې حکومت هم ټول شمول نه دی. دا دلایل د دې لامل شوی چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په غزه کې د تاوتریخوالي په دوام نن شنبه پر امریکایي مرستندویانو د لاسي بم برید شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزه د بشر پالنې بنسټ ویلي د دغو ټپیانو حالت ښه دی او ژوند ته یې کوم خطر نه دی پیښ. په عین حال کې په غزه کې د اسرایلو په تازه حملو کې ویل کېږي چې لږ تر لږه 70 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې حماس ډلې ویلي د امریکا په منځګړتوب یې د غزې د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندویه کارکوونکي نن شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه برید کوونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د مرستو د ویش په نننی پروګرام کې د غزې زرګونه اړمنو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاده موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. په دوی کې دروستنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستلو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزه کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 25 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلې. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیلو په بریډونو کې څه باندې 50000 فلسطینیان وژل شوی او غزانګ دې له خاورو سره یو شوی ده. د تاوتریخوالي له دغه راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیسته په مثبت روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو تکینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبه په ورځ غزه کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستای وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی خودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شل اووریز غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ په دې ورسیو کې ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یوې کمپنۍ سره د دې لیګ د سیالیو د راتلونکو لاسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي راډیو ته وویل
له ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خیې او له دې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورونو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیره زیاتې ګټې لري. لګ تر لګه یو لوبغاړی که په دغه لیګ کې لوبیږي نو له $100,000 ډالرو نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په دې شمه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالي او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزی دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لورې بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو، چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وزنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګسی خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیګ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیګ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سي سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاو او اشخاصو هغه ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنر فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل د ماشومانو لپاره هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب رحمان ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي.
راځه زنده
مخه مستي وکړه.
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورې ده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چې په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکاو یو څه مزده وو، او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او دا شانو نه وو، انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به بیا ما سره لګیا وم، دا شان به مې آنلاین زده کول.
ایمان وایي بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې ویشل شوي، یو هغه کارتوني دي چې چاپي وي، بل هغه کارتوني وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتوني بیا په دوو برخو ویشل شوي دي. یو 2D کارتوني ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI ورته دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی، تړي راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا دری بودی دی، او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځانته نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړي دي. د دیشکلن مجیب الرحمن ما چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کړو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیادښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه یې ورځې اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډیره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لیرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی احترامات دی آزادی رادیو محترم کارکونکو ته او دی آزادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکیانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزی انجونی د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه سات باندې د شریعت له نظره چې د پوهې په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
یزادی راجا ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمون نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړي او هم واحد چاپیریال برابر کړي، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دې نظام او نړیواله سطحه د رشد او د عرفه او په نن دی افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی. نو که د باندې و سیاسي یا دینی حربای څوک بولی هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دینی اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو ورې قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته رسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د درسي ساعت اوریدو ته راوبلم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چټول جوړ او صحت مند بایست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلای شو چې په حجرو کې پر ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. زموږ استاد سي درس په نن دی پیتمی صفحې څخه تر اتش پیتمی صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډول دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چې په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون ډای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون ډای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون ډای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. نمبر 1 د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز ته تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې خپل دغه عملیه سرته رسي، د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورته د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس دوران ایران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسر ازي او په دغه وخت کې هم د چټ ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسر ازي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغه ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلای شو چې کریپس دوران چې دی د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکسایډ کول لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروری مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل پزان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي کریپس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکې انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازي تنفس وای غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازي تنفس چې موږ اول په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر حوازی تنفس چدی ده هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سر ترسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل حوازی تر غیر حوازی تنفس سر ترسی همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسی کولای د اکسیجن نسی جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي د په هغه وخت کې د غو د پاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازي تنفس د اهمیت رس ترازو د عام تنفس او د هوجې تنفس چې دی هغه مختلف په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون دی اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي، او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تر اوسه زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیوانات او نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي، مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري، په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دی، او بل اخر د وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو، لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومني هله لره ما چی جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان اي او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان اي چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان اي څخه دی چې د ډي ان اي کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوس وله چې ډي ان اي چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکی انجینری رامنځته شو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکی انجینری چې و هغه رامنځته شو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان اي پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل شو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل شو. زموږ او تاسو درس چې دی د اته دي شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان اي کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان اي چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسلته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واسکې موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د دی ډی ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښی کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت سو څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او شتل چې د ول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګ ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاره یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دې کم دغه پوری ازینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ای چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ای چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چار ګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ای چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. داوا از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن قند او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي. ډي ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه ده ډي ان ای په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 3 1 1.